سلامونه د سهار شپږ بجې شو. زه صفی الله ستانک زایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم. پیل په خبرونو کوو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د طالبانو د سفری بندیزونو د معافیت د نه تمدید ترڅنګ د هغې ډلې کار یو بل کال وغځاوه چې پر طالبانو بندیزونه څاري. د طالبانو د کابینې د اکثرو غړیو په شمول د دوی لسګونه لوړ پوړي چارواکي د ملګرو ملتونو په بندیزونو کې شامل دي. د ملګرو ملتونو مطبوعاتي دفتر په دې تړاو د امنیت شورا د غونډې په اړه یوه اعلامیه خپره کړې ده. په اعلامیه کې راغلي چې د امنیت شورا 15 غړیو د رایو په اتفاق په دې تړاو مسوده تصویب کړه او له مخې به د طالبانو پر سر د بندیزونو د څارګري ډلې ماموریت د 2023 کال تر ډسمبر غځول کیږي. جزئیات به وړاندې په راپورونو کې هم واوري. د ایران یو پوځي چارواکی وایي روانه اونۍ په زرګونو بې اسناد افغانان له دغه هیواد افغانستان ته ایستل شوي دي. د ایران د خراسان رضوي ولایت د سرحدي ځواکونو قماندان سردار مجید شجاع ایرنا خبري اژانس ته پرون پنجشنبه ویلي د دوغارون سرحد له لارې شاوخوا 8000 افغانان ستانه کړای شوي دي. د ایران د دې خبري اژانس راپور له مخې شاوخوا 3,20,000 افغانان چې په ایران کې دیرو روان لمریز کال په لومړۍ نیمایي کې د خراسان رضوي ولایت د سرحدونو لارې افغانستان ته ایستل شوې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان تیره چهارشنبه له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغانستان د بنسټونو له رغونې سره مرسته وکړي چې د ده په وینا له دې سره افغان کډوال وکړای شي خپل هیواد ته ستان شي. د طالبانو چارواکي خبر ورکوي چې په وروستیو کې له پروان ولایت نه په لسګونو ټنه ممیز یا کشمش روسیې ته صادر شوي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویاند عبدالسلام جواد په هغه ویډیو کې د طالبانو د کنټرول لاندې باختر اژانس پرون خبره کړې ویلي دغه اندازه ممیز په پروان ولایت کې یوې فابریکې صادر کړي دي.
دغه فابریکی تر یوې میاشتې په کمه موده کې 80 تنه ممیز روسیې ته صادر کړي او په پروان ولایت کې 100 هیوادوالو ته د کار زمینه برابره کړې ده.
د ښاغلي جواد په وینا دغه فابریکه په ورځ کې شاوخوا 6 تنه ممیز پروسس او بسته‌بندي کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی تیر کال ویلي و افغانستان په 2020 کال کې د څه باندې 450 میلیونه ډالرو په ارزښت وچه میوه صادره کړې ده. د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت سرپرست افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یونامال مرستیال سره په کتنه کې د افغان بزګرانو لپاره د بدیلو پروژو غوښتنه کړې. ملي ټلویزیون چې د طالبانو په کنټرول کې دی پرون د ملا خیر الله خیرخا او مارکس پودزل د کتنې خبر ورکړی. د خبر له مخې د طالبانو دغه سرپرست وزیر د روغ د کسانو د درملنې او د بشري مرستو په باب په خپلو کې بحث کړی دی. د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو د دفتر UNODC د سې شنبې په ورځ په راپور کې وویل میانمار په 2023 کال کیل افغانستان څخه چې د نړۍ د تاریخو د تولیدونکو تر ټولو لوی هیواد مخکې شو. راپور پر بنسټ د اټکل مخې میانمار سکال 1080 میټریک ټنه تاریخ تولید کړي، خو د تیر کال په لومړیو کې په افغانستان کې د تاریخو تولید نږدې 5.5% کم او شاوخوا 310 تنه ته رسیدلی. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان پرون پنجشنبه اسرائیل ته ورسید. د امریکا د متحده ایالاتونو دغه چارواکی دا سفر داسې وخت کوي چې په غزه کې د حماس افراطي ډلې او اسرائیل ترمنځ د څه باندې 2 میاشتو جګړې پر مهال د ملکیانو د مرګ ژوبلې زیاتېدو له کبله عمومي نارضایتي په زیاتېدو ده. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه حماس افراطي ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. تمه کېږي سلیوان په دې سفر کې د فلسطینیانو په قلمرو کې د اسرائیل پر پوځي عملیاتو او نورو مسایلو خبرې وکړي. په غزه کې دا جګړه ورسله غپایل شو چې لومړی د حماس افراطي ډلې د اکتوبر په 1 پر اسرائیل په حمله سره 1200 کسان ووژل او 240 نور یې یرغمل کړل. د حماس افراطي ډلې تر ولکې لاندې روغتیا وزارت غزه کې ویلي تر اوسه په دې جګړه کې 1,800 کسان ووژل شوي چې ډیری یې ښځې او ماشومان دي. خپلواک سرچینو دغه شمېرې نه دي تایید کړي. عراق وای په پلازمینه بغداد کې د امریکا د متحده ایالاتونو پر سفارت د توغندي د وشتلو په تړاو ځینې کسان نیولې دي. د عراق د صدر اعظم شیا اسودانی دفتر پرون پنجشنبه په یو اعلامیه کې ویل لومړنی معلومات ښیي چې ځینې نیول شوي کسان د امنیتي ادارو اړوند کسان دي. په اعلامیه کې ویل شوي د ټولو هغو کسانو د لټون لپاره عملیات روان دي چې په دې پیښه کې لاس درلود. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي راډیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ. دا خبرونه هلته په تفصیل لوستلی شئ. په دغه پروگرام کې مو د سر مطلب دا دی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د طالبانو د سفری بندیزونو د معافیت د نه تمدید ترڅنګ د هغې ډلې کار یو بل کال وغځاوه چې پر طالبانو بندیزونه څاري. په دې اړه هم تاسو ته رپورټ لرو چې د ملګرو ملتونو د کډوالو په چارو کې لوی کمیشنری د ژمي په درشل کې له پاکستانه د بې اسنادو افغانانو پر ایستلو اندېښنه وښوده، خو ویې ویل دوی مرستې کوي.
We're working with other UN agencies and
مخبر کولو د ملګرو ملتونو له نورو ادارو څخه راتللي ملي او نړیوالو غیر دولتي شریکانو سره کار کوو.
پیلمند کې سوداګروي د افغانستان او پاکستان د اړیکو تر کړ کې چنه دوه ورسته د دوی کاروبار اغیزمن شوه.
پروش کال او بل کال وګر د شی شو مخ پر لوړه باندې روان و. سړی تاوان نه پښ کوي کینزر و ک مثال کشته و ک بادام او سش کال چې دوی ګرد بس پلا پلا دمونی وي ګرد ول شي څه تاوانیا کړله.
د نورستان په منډول کې د یونیسف یا د ماشومان ملاتړ وجهي صندوق په مرسته باندې په زرګونو کورنیو سره نقدي مرستې شوې دي.
ٹھیک ہے سر تیت لزر و اشپک سوار پہ دم رہے گھر کڑا اور تلوسا منگ ہم کوشش ہو کہ سائکلوں تو وہ رسی گی اور در مجموع ان شاء اللہ دسی در گلی نہ دش ہوئی
د آزادی رادیو خبری ټولګه
رازو اول مطلب ته د ملګرو ملتونو امنیت شورا د طالبانو د سفری بندیزونو د معافیت د نه تمدید ترڅنګ د هغې ډلې کار یو بل کال وغځاوه چې پر طالبانو بندیزونه څاري. د طالبانو د کابینې د اکثرو غړیو په شمول د دوی لسګونه لوړپوړي چارواکي د ملګرو ملتونو په بندیزونو کې شامل دي. ملګرو ملتونو او امریکا متحدو ایالتونو په 2013 او 2019 کلونو کې د لنډ مهال لپاره د طالبانو د یو شمېر لوړپوړو غړیو د سفرونو بندیز د سولې د خبرو لپاره ریکارد جزئیات تر لاندې د میورسته. ملګرو ملتونو ویلي چې پر طالبانو او هغو اړوندو اشخاصو او بنسټونو د بندیزونو د څار ډلې ماموریت د یو بل کال لپاره وغځول شو چې د افغانستان سوله، امنیت او ثبات له ګواښ سره مخ کوي. د ملګرو ملتونو مطبوعاتي دفتر په دې تړاو د امنیت شورا د پنجشنبې د غونډې په اړه یوه اعلامیه خپره کړې ده. په اعلامیه کې راغلي چې د امنیت شورا 15 غړیو د رایو په اتفاق په دې تړاو مسوده تصویب کړه او له مخې به د طالبانو پر سر د بندیزونو د څارګرۍ ډلې ماموریت د 2023 کال تر ډسمبر غځول کېږي. څارونکو ټیم موظف دی چې د ټولو سرغړونکو اقداماتو په اړه معلومات ټول کړي چې پکې د شتمنیو او بودیجو کنګلول، سفری بندیزونه او د وسلو او مهماتو تمویل او تجهیز شاملېږي. د مسودې د نری آیات په صورت کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د غړیو په سپارښتنه د راتلونکو اقداماتو په اړه پریکړه کوي. د طالبانو د بندیزونو د څارونکو ماموریت د کار د دوام په اړه لرای ورکولو وروسته د امریکا د متحده ایالاتونو استازي لیندا توماس ګرینفیلد چې د افغانستان د بندیزونو د مسلې مشري هم په غاړه لري د امنیت شورا له پریکړې ارکلی وکړ. هغې زیاته کړه د رایګیري پایلې د افغانستان د سولې او امنیت په ملاتړ د بندیزونو اهمیت په ډاګه کړ. اغلی ګرینفیلد د څارونکو ټیم راپورونه د بندیزونو د اغیز او د سیمې د حالاتو په اړه د پوهاوي لپاره حیاتي وبلل. هغې ویل دا معلومات د امنیت شورا غړو هیوادونو ته دا امکان برابروي چې وپوهیږي آیا طالبان له ترهګرۍ سره د مبارزې، د ښځو او نجونو لپاره د بشري حقونو او له ممانعت پرته د بشرپالو خدمتونو د رسېدو په برخه کې خپلې ژمنې پوره کوي که څنګه. د چین استازي ګینګ شانګ بیا وویل دا مهمه ده چې ډاډ ترلاسه شي افغانستان د ترګرو ډلو په مرکز بدل نشي. د چین استازي د طالبانو د یو شمېر غړیو د سفری بندیزونو د معافیت د تمدید غوښتنه وکړه څو له دې لارې له هغوی سره د ډیالوګ زمینه برابروي. هغه ویل نړیواله ټولنه باید دا هیواد د ملتونو په کورنۍ کې مدغم کړي. د چین استازي همداراز له ټولو افغانانو سره له نږدې د خبرو لپاره د څارونکو ټیم د ګمارلو ستاینه وکړه او ویل امنیت شورا باید د بندیزونو لپاره داسې تدابیر هم وسنجوي چې پر افغانانو د منفي اغیزو مخه ونیسي. د روسیې استازي انایم استګنیو د طالبانو پر یو شمېر غړو د سفری بندیزونو د معافیت په نه تمدید خواشینی وښوده. هغې بیا له دې پریکړې هرکلی وکړ چې له واکمنو چارواکو سره د خبرو لپاره څارونکو ټیم افغانستان ته سفر کوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په 2011 کال کې د یو ځانګړي پریکړه لیک له مخې د طالبانو پر 115 غړو بهر له سفر بندیز ولګاو. پر دې سربېره د هغوی د شتمنیو د کنګلولو په اړه پریکړه کړې وه. د سولې د خبرو اترو له پیل سره امریکا د طالبانو پر 15 مشرانو د سفر بندیزونه لرې کړل او په 2019 کال کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم د طالبانو پر 14 غړو بندیزونه لنډمهال لپاره لرې کړل څو هغوی د سولې په خبرو کې ګډون وکړای شي. طالبانو لوبیا واکمنې دوه رئیس د سفری بندیزونو له موجودیت سربېره د طالبانو یو شمېر لوړپوړي غړي د سیمې ځینو لرو او نږدې هیوادونو ته تللي دي. ملا عبدالغنی برادر، ملا عبدالسلام نفي، امیر خان متقی، شهاب الدین دلاور، عبدالحق وسیق، خیر الله خیرخوا، دین محمد حنیف، عبداللطیف منصور او یو شمیر نورې څېرې چې پخوا سفري بندیزونه د لنډمهال لپاره رفع شوي وو، اوس بیرته د ملګرو ملتونو د تازه پریکړې په اساس تر بندیزونو لاندې راغلي. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی بیا آن د تعقیب وړ لاندې تور لیست کې دی. امریکا متحده ایالاتونو هم تیره اونۍ د طالبانو دوه نور لوړ پوړي چارواکي د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت سرپرست خالد حنفي او د علوم اکاډمۍ رئیس فرید الدین محمود باندې بندیزونه ولګول.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
د کډوالو په شارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری یو ان سی آر د ژمی په درشل کې له پاکستانه د بیا اسناد افغانانو پر ایستلو اندېښنه وښوده. زیات افغانان په داسې حال کې افغانستان ته ایستل کېږي چې اکثر یې په تش لاس خپلو سیمو ته ځي او ځینې د لومړي ځل لپاره افغانستان ګوري. د دې ترڅنګ د ماشومانو د ملاتړ یا سیف د چلډرن ماسې پرون په یو اعلامیه کې د میلیونونو افغان ماشومان پر وضعیت اندېښنه ښولې. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د ژمی په درشل کې له پاکستانه د بی اسناد افغانانو د ډلیز اخراج دوام د ملګرو ملتونو د یوې ادارې اندېښنې پارولې دي. په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری ویاندې کارولاین ګلوک له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دغه افغانان داسې وخت خپل هیواد ته اخراجیږي چې افغانستان له وړاندې له ناوړه بشري وضعیت سره مخامخ دی.
We're working with other UN agencies and
مخبر کولو د ملګرو ملتونو له نورو ادارو دغه رات له ملي او نړیوالو غیر دولتي شریکانو سره کار کوو. اوسنی حاکمان او افغانستان له خپل اړخه کار کوي، دوی خلک پروسس کوي، مرسته کوي او خپلو اصلي سیمو ته د کورنیو د ستنېدو لپاره د ترانسپورت اسانتیاوې برابروي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې وضعیت له وړاندې کړکېچن دی چې ژمی را روان دی او هوا ډېره سړه شوې ده او دغه هیواد له ناوړه او خرابیدونکي بشري وضعیت سره مخامخ دی چې څه باندې دوه پر درېیمه برخه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وای له پاکستانه زیات افغانان په تشو لاسونو افغانستان ته ایستل کیږي او ځینې حتی نه پوهیږي چې چیرې ولاړ سي، ځکه نه د استوګنې لپاره سرپناه لري او نه هم کاروبار. دین محمد بلوچ په ورستوي کې له پاکستانه کابل ته ایستل شوی وای کلونه په پاکستان کې خواري وکړه خو اخر تش لاس اخراج کړی سو.
نو زندگی وجه خوب بود، 45 سال کې هغه آدم تیر کنه
او ملک حالت ژوند بهتر او یو څوک چې یو ځل 45 کال تیر کړي هغه هیواد خپل په هیواد بدلیږي. موږ خو هغه خپل هیواد برلېو، خدای هغه سیغونه کړل. دا سه وخت هم راغی چې پوزیان راغلل، کورې کلابن کړ، زما اولادونه یې بوتل بندیان کړل. د شپې پسې ورغلم، سلویخ 5000 روپۍ می ورکړي چې هغه خوش کړم. هغه راته وویل چې خپل هیواد ته لاړ شي، کنه خزه مو هم بندیان اوم او سړی هم.
په افغانستان کې اونۍ وروسته ژمی پیلېږي، خو دغه هیواد په زیاتو برخو کې هوا له وړاندې سړه سوي او زیاتې ایستل سوي کورنۍ وای نه پوهیږي خپل اولادونه څنګه ماړه کړي. په همدې حال کې د ماشومانو د ملاتړ مؤسسې یا سیف د چلډرن پرون په ویلامیه کې په افغانستان کې د میلیونونو هغو ماشومانو په باب اندېښنه ښوولې چې په نوي میلادي کال کې به هم د لوږې له ستونزې سره مخامخ وي. دغه ادارې ویلي نږدې 8 میلیونه ماشومان، یعنی په دریو کې یو ماشوم به په نوي میلادي کال کې د بحران تر سطحې لوږې سره مخامخ وي. هغه هم داسې مهال چې سړې هوا له وړاندې هغو خلکو ته ستونزې پیښې کړې چې زلزلو او اقتصادي رکود له وړاندې زیات کړولی دي. په بریتانیا کې ډیره دغه نړیواله اداره وایي اټکل کېږي چې 15 میلیونه او 8 لکه وګړي به چې د افغانستان د وګړو څه باندې یو پر درېیمه برخه جوړوي، د 2024 کال تر مارچ میاشتې مخکې د خوړو له سخت کموالي سره مخامخ سي چې نیمایي به یې یعنی 2 میلیونه او 8 لکه به یې ماشومان وي. له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
اوس هم ورزو یوې نړیوالې موضوع ته. د اسرائیل پاوز پرون اعلان وکړ د غزې په شمال کې په لزګونو افراطي وسلوال نیولې دي. له بلې خوا عیني شاهدان وایي د اسرائیل پاوز د پاڼو په ویشلو سره اعلان کړی چې اسرائیل د افراطي ډلې حماس د مشرانو د استوګنې د ځای په باب د اطلاعاتو په بدل کې نقدي جایزې ټاکلې دي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه د حماس افراطي ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د غزې د تحولاتو په اړه باندې وروستي جزئیات په دغه ریپورت کې
د اسرائیل دفاعي ځواکونو پرون پنځشنبه د غزې د شمال په کمال روختون کې د فلسطینی وسلوالو د تصاویرو په خبرولو سره ادعا وکړه چې په لسکونو جګړه ماري نیولې دي. د اسرائیل پوسټ په یو اعلامیه کې ویلي اسرائیلي ځواکونو د کورنیو استخباراتو د بنسټ په همکارۍ یو بدانۍ چې د اعلامیې له مخې یو روختون ته څیرمه د حماس تروریستي ډلې لخوا کارول کېدله موندلې ده. د اسرائیل د پوز په وینا د عملیاتو پر مهال یو اندازه وسلې او مهمات د اسرائیلي ځواکونو لاسته ورغلي او دغه ځواکونو له څو وسلوالو سره نښته هم کړي چې په نتیجه کې ځینې وسلوال وژل شوي دي. په اعلامیه کې راغلي شاوخوا اویا نور افراطي وسلوال خپل تسلیم شوي او دغه کسان د اسرائیل د پوز د خوفیه خدماتو یوې قطعې ته سپارل شوي دي. په همدې حال کې د اسرائیل پوځ ظاهرا د افراطي ډلې حماس د رهبر یحیی سنوار په باب د معلوماتو په بدل کې $400,000 جایزه اعلان کړې ده. د یحیی سنوار د ورور محمد سنوار د استوګنې د ځای لپاره $300,000 او د حماس د پوځي مسؤل محمد ضعیف د ځایګي پر سر $100,000 جایزه وړاندې شوې ده. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنه د حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. وروسته له هغه چې حماس د اکتوبر میاشتې په ومه پر اسرائیل په حمله سره لښته لژه 1200 کسان ووژل او شاوخوا 240 نور کسان یې یرغمل کړل، د اسرائیل پوځ غواړي چې په غزې ترنګ کې د حماس ډلې ټول مشرتابه ختم کړي. د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو دفتر په یو اعلامیه کې ویلي چې نتانیاهو د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان ته چې اسرائیل ته پرون سفر وکړ ویلي اسرائیل به د حماس ډلې په وړاندې تر نهایی بریا پورې جګړې ته دوام ورکوي. د روټرز خبري آژانس تر راپور لمخې نتانیاهو له سالیوان سره د سیمایزو تعهداتو لدی جملې په لبنان کې د ایران لملاتړه د برخمن حزب الله ډلې په یمن کې د حوثی یاغیانو د حماس لبنده د برم تشویو کسانو د خوشی کېدو او په غزه کې ملکیانو ته د بشری مرستو د دوام په باب خبري وکړي. تر دې مخکې د اسرائیل دفاع وزیر یو اف ګلاند پرون پنځشنبه وویل چې د افراطي ډلې حماس ختمول به څو میاشتې وخت ونیسي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي چې په غزه کې د اسرائیل د پوځي عملیاتو له کبله څه باندې 13,000 فلسطینیان وژل شوي، خو خپلواکو سرچینو دغه شمېرې تایید کړې نه دي.
له خبرونو ور اخوا
د برخې ته مو بیا هم خراغ لاستویم. لومړی به ورشو د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې واورو.
ریلیف ویب خپرونې په یوه مقاله کې د مرستندوی ادارو په حواله لیکلي چې شاوخوا 15,000 راستانه شوي افغانان له دې امله چې له ژمي څخه وژغورل شي خوراکي توکو سرپناه او د کارموندنې فرصتونو ته اړتیا لري. په وروستیو میاشتو کې 100,000 افغان کډوال له پاکستان او ایران څخه افغانستان ته ستانه کړای شوي دي. د ریلیف ویب د مقالې له مخې په افغانستان کې نهو فعالو غیر دولتي ادارو له نړیوالې ټولنې او بشري مرستندویانو څخه غوښتي چې ژر تر ژره د افغانستان ته له ستنېدونکو کورنیو سره خپلې مرستې زیاتې کړي چې ډاډ ترلاسه شي چې دوی د ژمي له سړې هوا څخه ژغورل کېږي. پیر انټرنیشنل، د دنمارک د کډوالو شورا، انټرسوس، د ژغورنې نړیوالې کمیټې، اسلامیک ریلیف ورلد واید، مرسی کور، د ناروی د کډوالو شورا، د ماشومانو د ژغورنې ادارې یا سیف د چلډرن او ورلد ویژن انټرنیشنل دا غوښتنه کړې ده. د مقالې په دوام کې راغلي دغو سازمانونو د افغان کډوالو له کوربه هیوادونو هم غوښتي چې افغانستان ته د دغو کډوالو تر خوندي ستنېدو پورې دوی ته پناه ورکړي. د ریلیف ویب په خبره له هغه راهیسې چې پاکستان د بې اسنادو بهرنیو کډوالو د ایستلو امر کړی، نږدې 500,000 افغانان د پولې هاخوا افغانستان ته ستانه شوي دي. د راپورونو له مخې له پاکستانه د بې اسنادو افغان کډوالو د ایستلو تر څنګ د ایران څخه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر هم زیات شوی دی. فورن پالیسی خبرونه په یو مطلب کې امریکا ته د پاکستان د لوی درستیز آسم منیر پر سفر بحث کړی دی. د پاکستان دغه چارواکی د یکشنبه په ورځ امریکا ته ولاړ او د چهارشنبه په ورځ د دغه هیواد له دفاع وزیر لوی داستین سره وکتل. په دې مقاله کې راغلي چې له نسبتاً ښو اړیکو سره سره له ځینو ترهګرو ډلو څخه د پاکستان د پوځ د ملاتړ غوندي مسایلو په خاطر د امریکا او پاکستان ترمنځ ترینګلتیا شته. لیکوال د فارن پالیسی په دې مقاله کې لیکلي، منیر به واشنگتن ته د خپل سفر په ترڅ کې په افغانستان کې د میشتو ترهګرو ډلو په اړه ګډې اندېښنې څرګندې کړې چې په هغه هیواد کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي په مشرۍ د خوځښتونو د بیا راژوندي کېدو سره د مبارزې لپاره مرسته ترلاسه کړي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت په وار وار د افغانستان له دننه څخه د ترهګرو د ګواښ په اړه د پاکستان د حکومت اندېښنې په کلکه رد کړي او ویلي دي چې اجازه به ورنه کړي چې له افغانستان نه د پاکستان په ګډون ګاونډي هیوادونه له ګواښ سره مخامخ شي. فورن پالیسی په خیبر پختونخوا ایالت کې د پاکستانی ځواکونو وروستي مرګونی برید ته په اشاره لیکلي. د پاکستانی چارواکو په وینا د سې شنبې په ورځ د قوس په یوویشتمه په دغه برید کې د پاکستان لږ تر لږه درویشت پوځیان وژل شوي دي.
ورزو هلمند ته هلمندي سوداګر وایي چې د وچو میوو بازار سوړ شوی دی. دوی وایي لغه ورسته چې د افغانستان او پاکستان اړیکې کړکېچنې شوې دي، ورسره د دوی کاروبار هم اغیزمن شوی. دا سوداګر زیاتوي په دې ورستیو کې د وچو میوو بې خوراک کته شوي او دوی زیان کړی. لدې وړاندې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونو خونو مسؤلینو ویلي وو له افغانستان د روان 2023 کال په یولس میاشتو کې څه باندې 1,600,000,000 ډالرو په ارزښت صادرات شوي دي چې یوه لویه برخه پکې وچې میوې هم شاملېږي. په دې اړه جزئیات په دغه رپورټ کې.
دا د افغانستان په جنوبي ولایت هلمند کې د وچې میوو مارکیټ دی چې اوس مهال په بیلابیل ډول میوو
ډاکه
او هیڅ سوداګر زړه نه شي کوي چې وی پیری، ځکه په دې وروستیو کې دغلته د وچو میوو بیې راکښته شوي او سوداګر یې زیات زیانمن کړي دي. د دې مارکیټ سوداګر وایي په دې وروستیو کې د وچو میوو د بیو د راټیټوالي له امله زیات تاوانونه لیدلي. ولی محمد په همدې مارکیټ کې د وچو میوو کاروبار کوي.
د وچ میوې کاروبار کوه، ملکه انځر دی و بادام دی و جوز دی و شته دی و اشتاغ دی شنجی چې دی دغه شان خرڅوم توتی ور پروسه ښکال یو څه په ګور د شانو کې تغیرات راغلي دي چې دیس نخ پورته وکښته دی د خاص شي نه وزي یو پلا وزي بل پلا بیا سړی ته ټمبا ونیسي نه دی نه کې تاوانونه پکشي دي در پروسه ښکال و درابل کال پروسه کال و ابل کال و ګرد شي مخ پر لوړه باندې روان و سړی تاوان نه پکښ کوي کینزر و ک مثال کښته و ک بادام او سش کال چې دوی ګرد بس یو پلا پلا ټم ونی وي ګرد ول شي څه تاوانیا کړل انزورم تاوانیا کړل بادامم تاوانیا کړل او کښته خو نسل په سل کې تاوان دی.
د هلمند په مرکز لشکرګاه شهر کې د وچ میوه په دې مارکیټ کې اکثره دغه ولایت خپلې میوې دي لکه بادام کښته جوز او داسی نور. اتیکولا په همدې مارکیټ کې د وچ میوه یو بل سوداګر دی. دی وایي دغه تل ورسته له هغه د وچ میوه بې راټیټی سوي کله چې په دې ورستیو کې د افغانستان او پاکستان اړیکې کړکېچنې سوي دي.
نه سش کال ولا پټه ولاړې ورور ټوله ټیوال ګرد داسې دي چې پر کدرتوه ما چار سړی باندې خپل دکان سرش تاوان کړی ورور حول د واره بازارونه شایسته وجدا کم پاکستان لارې بنې کړی دا ماجر حسابونه رااله نو بازارونه ټول په ټپ ودرې د ټول تجاران لاړه یا نور کارو ته مخه کړله خو دا ټول وچ میوې کاروبار ولا په ټپ ولاړې مخکې چې په 900 باندې واغه اوس په 1500 باندې وساغه شي نہ وزی نار سړی 300-250 د جوبه توانیان.
هلمندی سوداګر پرداس محل په خپل کاروبارونو کې د زیانونو په اړه خبرداري ورکوي چې لدی وړاندې د افغانستان د سوداګری او پانګونې خونې مسولین ویلي و چې له افغانستان د روان 2023 کال په 19 میاشتو کې سباندی 1,600,000,000 ډالر صادرات درلودل. هلمند د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې په سلو کې واټیا سلنه خلګې خپل اقتصادي چاري له کرهنې او مالداري سره.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
اوس هم ورزو نورستان ته. د نورستان په منډول ولسوالۍ کې د یونیسف یا د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق لخوا په زرګونو کورنیو سره نغدي مرستې وشوې. ځایي چارواکي وایي دغه مرستې هغو کورنیو سره شوي چې د غربت په وجه ماشومان انجونې له تعلیم څخه بې برخې شوي دي. په دې اړه باندې تفصیل له نورستانه په دغه رپورټ کې واورئ.
د منډول سرپرست ولسوال مولوي غلام قادر حیدري ازادي راډیو ته ویل په ولسوالۍ کې په زرګونو هغو غریبو او بیوسو کورنیو سره د یونیسف لخوا د لس لزر افغانیو مرسته وشو چې د فقر په وجه یې نجونې له تعلیم بې برخې پاتې دي.
دلته خو تقریبا درې زره او څلور سوه شپېته کسان دوی ته توضیح وکړه او فی کس تکتید لس زره او شپږ سوه روپۍ دومره ورکړه. تلوسه موږ هم کوشش وکړو چې مستحقینو ته ورسیږي او در مجموع انشاءالله داسې هلته درغلي نه دي شوې.
ولسوال وایي د مرستو له لیست څخه یو شمېر کورنۍ پاتې شوې وي او د هغوی نمونه یې هم مرستندوی ادارې سره شریک کړي دي. په یاد ولایت کې د پوهنې ریاست مسؤلین بیا وایي په ټول نورستان کې په روان کال کې څلیر زرو کورنیو سره دغه ډول مرستې شوې دي چې هم ورسره د بیوسو او غریبو کورنیو اقتصادي ستونزې یو څه حل شوې او هم په خپلو نجونو تعلیم کولو ته هڅول شوې دي. د یاد ریاست مشر مولوی تاج محمد مطمئن د دغه مرستو د اهمیت په اړه ازادي راډیو ته وویل.
دا د هغه کورنیو ته چې په اطرافي سیمو کې دي یو به تشویق شي په څنګ کې هغه اقتصادي وضع چې په نورستان کې ولسونه ورسره مخ دي په هغو کې هم تر ډېره کولی شي دغه نغدي مرسته دغه په اقتصادي برخه کې رغند رول ولوبوي.
هغه نجونې چې پر مخ یې د ښوونځیو دروازې تړل شوي او خونځي ته تک ترې پاتې دی وایي کورنۍ غریب دي خو هیڅ کله ورته د تعلیم او زده کړو پر وړاندې خنډونه نه دي جوړ کړي. د دوی په وینا چې هر کورنۍ د ارمان لري چې اولادونه زده کړې وکړي او په راتلونکي کې د ښه ژوند خاوندان شي خو د خونځیو بندېدو سره د سلګونو زرو نجونو او د هغوی د کورنیو د ارمان پوره کېدل نامعلوم حالت سره مخ دي او باید چې اوسنی چارواکي د نجونو پر مخ د خونځیو او پوهنتونونو بند دروازې پرانیزي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سالم احمد عابد ما د ننګرهار د کامید ولسوالینا. پاکستان چې کوم ادعا لري د پاکستان د بد امنۍ په باب باندې او هغه ودا تور لګی چې دلته د بد امنۍ د افغانستان کې ترهګر ډلې منظم کیږي او په پاکستان کې امنیت خراب کړي دي. دا د دې ډیر یو بی دلیل او بی منطق د استدلال له نوی حکومت د پاکستان چې د قوم سره او د رعیت سره کوم لوزونه او وعده کړي وي د امنیت په باب باندې او د اقتصاد په باب باندې او امدارنګ په نړیوالو اړیکو باندې نو نوی حکومت د پاکستان په دې کې پاتې راغلي دي. مدیریت صحیح طریقې سره نه دي تر سره کړي نو اوس د خپل رعیت نه په دې خبره باندې ځان خلاصي. فلهذا دا دلیل د پاکستان د حکومت دا ډیر بې منطقه دی او ډیر کمزوري دلیل دی. دویمه خبره د افغان مهاجرو په حق لده. افغان مهاجر ورونو ته زما دا بلنه ده که تاسو په پاکستان کې اتیا کاله نورم تیر کړئ تاسو په پاکستان کې د مهاجر په نوم باندې پراته استئ نو عزت هم دی کې دی چې تاسو راشئ خپل وطن ته.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زو نور عزیز نورانی فاتح د کابل ولایت سربی ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې. پاکستان زکه دا کار کوي چې څو وجه موجود دي. پاکستان خو سابق نه دوه مخه سیاست لري او فلن افغانستان کې سرتاسری امنیت تامین شوی ده او پاکستان بل خصوص چې ځینی
پروژی دی دیغو تطبیق په افغانستان کې فعلا روان ده، اصلا دیغو پروژو دی ډیر مخالف ده، بل خصوص د کشتفی د کانال دا مخالف ده، یا د افغانستان د اوبو د مدیریت کوم چې فعلاً اسلامي امر روان کړی ده د دې د مخالف ده، داسې ځینې نورې لویې پروژې دي چې د هغو مخالفت دی کوي او اسلامي امارت ورسره نه مني، ځکه چې اوس د پروژو باندې د تاثیر غورځولو دپاره افغان مهاجرین